امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
طالبانو په مزار شریف کې د محکمې په ودانۍ باندې حمله کړې، اته کسه وژل سوي او شپېته تنه زخمي سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې په سوریه کې د مهاجرو په کمپ کې د قتل عام د مخنیوي دپاره باید اقدامات وسي، او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف حملې د حوثي شیعهګانو په پرمختګ کې ناکامه سوي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 کال د حمل د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 10 کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اوروا. طالبانو په راکټي بمونو او نورو وسلو سره پرون د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې د یوې محکمې په ودانۍ باندې حمله وکړه، او د امنیتي قواو سره په سخته جګړه کې لږ تر لږه اته کسه وژل سوي او شپېته تنه زخمي سوي دي. افغان چارواکو ویلي دي چې دوی د دغې محکمې د ودانۍ کنټرول له شپږ ساعتو محاصرې څخه وروسته بېرته ترلاسه کړی دی. په دې جګړه کې څو امنیتي چارواکي چې د ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم پکې شامل وو او څو تنه ملکیان وژل سوي دي. یاغي طالبانو ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده. د 2014 کال په پای کې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو د محاربوي عسکرو په وتلو سره یاغیانو په دې وروستیو اونیو کې په افغان امنیتي قواو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي او کوشش کوي د جمهور رئیس اشرف غني حکومت راوپرځوي. په کابل کې د امریکا سفارت دا حمله په سختو الفاظو غندلې، او هغه یې د بلخ په ولایت کې د محکمې په ودانۍ باندې ډېره خطرناکه حمله بللې ده. دغه سفارت ویلي دي چې د دې ورځې حمله موږ ته دا راپیادوي چې هغه پولیسان، څارندوالان او قاضیان چې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي او عدالت تامینوي په دې هیواد کې د څومره زیاتو خطرونو سره مخامخ دي. چارواکو وویل چې درو یا پنځو تنو حمله کوونکو چې د ځانمرګو واسکټونه یې اغوستي وه بمونه وغورځول، او په امنیتي قواو باندې یې ډزې وکړې او یوې ودانۍ ته یې اور واچوه.
د خوست په ښار کې په یوه چاودنه کې 12 کسه زخمي سوي دي. پیښه پرون د خوست ښار د دواخانو په لاین کې سوې ده. په ټپیانو کې 2 ماشومان هم وو. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال راډیو ته ویل دي چې بم په یو بایسکل کې شول سوی وو، او کله چې د پولیسو رینجر موټر د پیښې د ځای څخه تیرېده چاودنه وسوه. زخمیان روغتون ته رسول سوي دي او چارواکي وایي چې د ټولو زخمیان روغتیایي حال ښه دی. د خوست امنیه قومندان دا هم وویل چې په دې چاودنه کې عسکرو ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د سوریې په پایتخت کې د فلسطیني مهاجرو د یرموک په کمپ کې چې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو تر کنټرول لاندې دي، عاجلو اقداماتو ته ضرورت دی چې د قتل عام مخنیوي وسي. شاغلی بان هغو فلسطیني مهاجرو ته د بشري مرستو رسول غوښتي دي چې د دمشق په جنوب کې د فلسطیني مهاجرو په کمپ کې بند پاتې دي. هغه وویل چې اوس د دې وخت دی چې د ژوند ساتلو لپاره ګډ اقدامات وسي او بشري مرستې ترسره سي. شاغلی بان وویل چې موږ همداسې قرار نسو کښېنستلی چې د قتل عامونو ننداره وکړو. د یرموک خلک باید له یاده ونه وځي. په دې کمپ کې تقریبا 10,000 فلسطینیان پراته وه چې تېره اونۍ د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو ونیو. د فلسطین یوه لوړپوړې چارواکي پرون وویل چې د سوریې د حکومت سره داسې یوه موافقه سوې ده چې د دغه کمپ څخه د اسلامي دولت د مبارزینو په ایستلو کې د ګډ عملیات ترسره سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. په یمن کې په حوثی شیعه‌ګانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې چې دوه اونۍ پرسوي دي په دې نه دي توانېدلې چې په هغه واد کې د دوه یاغیانو د پرمختګ مخه ونیسي. حوثی شیعه‌ګانو او د هغوی متحدو عسکرو پرون د پنجشنبې تر ورځې پورې د یمن د عدن د ښار په خوا خپل عملیات پراخ کړي او د هغه ښار مرکزي سیمو ته رسېدلي دي او همدارز د جنوب ختیځ په خوا چې زیاتره د سنیانو سیمې دي پرمختګ پیل کړی دی. د سعودي د ائتلاف نتاق جنرال احمد السیری پرون د پنجشنبې په ورځ د دې پرمختګ خبر رد کړ او ویل چې کوچني ګوښه او لیرې پراته قطعات پرمختګ کوي او هغوی به محو او تباه کړی سي. هغه وویل چې د یاغیانو د قطعاتو ترمنځ مخابراتي اړیکې قطع سوي دي. نتاق حوثی یاغیان په دې وغندل چې د خلکو د هستوګنې په سیمو کې وسلې ذخیره کوي او خبرداری ورکړ چې هغه به هم تباه کړی سي. د فرانسې د خبري اژانس له قوله د سعودي په مشرۍ قواو د پنجشنبې په ورځ په پایتخت صنعا کې د دفاع د وزارت په ودانۍ باندې بمباري وکړه چې دا په هغه ښار کې د یاغیانو په ځایونو باندې د هوایي حملو په لړ کې لویه حمله وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سعودي دغه هوایي حملې د قتل عام سره مقایسه کړې او ریاست خبرداري ورکړې دي چې دغه جنايي اعمال دي بند کړي. تهران چې د حوثی یاغیانو ملاتړ کوي ویل دي چې د یمن سمندري اوبو ته جنگي کشتي استوي. واشنگتن هم د سعودي ائتلاف سره خپل ملاتړ زیات کړي، وسلې ورستولي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د پنځشنبې په ورځ ویل دي چې دای به ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې کمونیست کیوبا د امریکا د متحده ایالاتو د هغو هیوادونو د لیست څخه وباسي چې په دولتي کچه د تروریزم سره د تروریزم سرپرستی کوي. ښاغلی اوباما جمیکا ته د خپل سفر په وخت وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د نړۍ په چارو کې د کیوبا د اعمالو څارنه بشپړه شوې ده او دی د خپلو همکارانو حقیقي سلام مشورو ته انتظار باسي. د امریکا جمهور رئیس د زیات مودې را په دی خوا دې ته اشاره کوي چې د غواړي کیوبا د دې لیست څخه وباسي او دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو روابطو د اډی کېدو د یوې برخې په توګه ترسره کړي. د متحده ایالاتو په دې لیست کې لا درې نور هیوادونه په دې تورن دي چې د نړیوال تروریزم ملاتړ کوي او هغه سوریه، ایران او سودان دي. ښاغلی اوباما به دا پریکړه د دې اونۍ په اخر کې هغه وخت وکړي چې دی او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو په پاناما کې د امریکایي ملکونو د مشرانو عالي جرګې ته ورسي.
د سومالیا حکومت د الشباب د ډلې د یولسو مشرانو په سرونو باندې انعامونه ایښي دي چې په هغوی کې د دغې مبارز ډلې لوړپوړي مشر او په کینیا کې د تیرې اونۍ د قتل عام طرح هم شامل دی. په دې انعامونو کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان شوي دي یو د $250,000 انعام دی چې د الشباب د مشر احمد عمر ابو عبید د نیولو دپاره ټاکل شوی دی او د نورو لسو مهمو غړو په برخه کې ټاکل شوي انعامونه د $100,000 څخه نیولې تر $150,000 پورې رسیږي. د سومالیا د حکومت نتاق ردوان حاجی عبدی ولی د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته ویل دي چې دوی تر ټولو زیات د محمد محمود د نیولو هلې ځلې کوي چې د کینیا د ګاریسا په پوهنتون باندې د حملې پلان ترتیب کړی وو. په دې حمله کې 148 محصلان وژل شوي او ډیر نور زخمي شوي دي. کینیا هم مخکې له د محمد محمود په سر د $200,000 انعام ټاکلی دی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي غوښتي دي چې په تهران باندې د لویدیز او ملګرو ملتونو لخوا لګیدلې اقتصادي بندیزونه هغه وخت ایستاسي چې د ایران د زروي پروګرام د انکشاف په اړه ورستي موافقه وسی. آیت الله علي خامنئي د ایران په تلویزیون کې په یو وینا کې دا پټنګ وویل چې د لویدیز سره د یو موافقې د چوکاټ جوړول د دې تضمین نه کوي چې د تهران د زروي پروګرام د محدودولو لپاره دي ورستي موافقه هم راسي چې د هغې په بدل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه ایستاسي.
یوې بلې تیبتی مذهبي راهبي هم د چین د سیچوان په جنوب لویدیځ ایالت کې ځان په اور کې ستی کړی دی. خبری رسنیو د امریکا ژغ د تیبت خبرونې ته ویل دي چې راهبي یغا پرون د پنجشنبې په ورځ کله چې په یو مارکیټ کې ځان ته اور واچاوه په لوړ اواز یې دا شعارونه ورکړل چې مقدس دالای لاما ته اوس ژوند غواړم او تل دې وي یو واحد تیبت نه دوه. رسنیو ویل دي چې هغه دومره زیات تیل په ځان پاشلی و چې بدن یې ډیر ژر ایریسو. تیر اونۍ هم یوې ښځې چې عمر یې د 40 کالو په شاوخوا کې و د سیچوان په یو بل قومي تیبتي سیمه کې ځان ته اور اچولی و.
او یونان نړیوال وچی صندوق ته د خپل پورونو څخه 415 میلیون ډالر تاییدیه کړی دی چې په دې ډول د بی باورۍ فضا ختمه کړي او د پور ورکوونکو تشویشونه لیرې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په یمن کې د شیعه یاغیانو سره د ایران په ملاتړ اندېښمن دی. ښاغلی کیری دا څرګندونې وروسته له هغه کړې چې د رپورټونو پر اساس د ایران سمندري جنگي بیړۍ د یمن اوبو ته نږدې لیژول سوي دي. په دې اړه پام کړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ده.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په جاپان کې خبريالانو ته وویل چې په یمن کې د روان کلکیج له کبله د امریکا د پاره په عربي هیوادونو کې د القاعده سره مبارزه ستونزمنه شوې ده. کارټر زیاته کړه د القاعده پر ضد عملیات په یو داسې هیواد کې آسان وي چې یو باثباته حکومت ولري.
ټیرریزم ثریټ ټو د ویسټ
د ترهګرۍ ګواښ غرب او امریکا ته د القاعده لوري ډیر پخوانی او جدي دی. له دې سره به موږ خپل جګړې ته ادامه ورکړو. هو، څنګه چې د سیمې حالات بدلیږي همداسې به زموږ د مبارزې لارې چارې هم بدل شي. طبعا موږ هیله لرو چې یمن به ژر باثباته شي، نه یوازې زموږ د مبارزې لپاره بلکې په یمن کې ډیر خلک ځورېږي. حالت ډېری ډلې دي چې په جګړو کې بوختي دي.
کاغلی کارټر دا هم ویل چې امریکا له سعودي عربستان سره د ائتلافي ځواکونو سره د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د استخباراتو او څار په برخو کې مرسته کوي.
د یمن په موضوع کې متحده ایالات د یو داسې سیاسي حل د موندلو د هڅو ملاتړ کوي چې هلته جګړه پای ته ورسیږي او په عین حال کې موږ د سعودي د هغو هڅو ملاتړ کوو چې د خپل امنیت د ساتنې په برخه کې کوي. د سعودي پر امنیت کې موږ ډېر پخوانی علاقمندي خودلې او په سیمه کې د امریکا یو ډېر پخوانی متحد دی.
د سې شبې پر ورځ د دفاع وزارت مرستیال انټونی بلینکن ویلی وو چې دوی هڅه کوي سعودي ته ژر وسلې ورورسي. سعودي عربستان او متحدین یې پر هغو روسي اغیانو باندې هوایی بمبار کوي چې د نړیوالو لخوا د منل سوي ولسمشر عبدالربه منصور هادی له ځواکونو سره جنګیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په تیرو دری اونیو کې په جګړه کې 1540 کسان وژل سوي دي او 1200 ټپیان سوي دي. باندې ترڅ کې د بشري حقوقو د ساري بيډلې د حوثیانو پر مشرانو غږ کړی دي چې له هغې پیفي څېړنه وکړي چې د دوی وسلوالو په لاریون کوونکو باندې دزي کړی دي او و کسان یې وژلي دي او درې اتیا یې ټپیان کړی دي. د جګړې د تودېدلو او په ځانګړې توګه د هوایي بمباریو د پیلېدلو راهیسی د یمن څخه د بهرنیانو د وتلو بهیر هم چټک شوی دی. ډېر شمېر هندي، پاکستاني او بنګلاديشي کارګر د خپلو هیوادونو له لوري د هوا او سمندر له لارې د یمن څخه د وتلو په حال کې دي. د هند سمندري ځواکونو سره په یو ګډه هڅه کې د فرانسې هوایي کرکې او د هند هوایي کرکې سلګونه کسان د اپریل په ومه د بوجي ته ورسول. د ایر انډیا په دریو پروازونو کې سلګونه هندیان، بنګالیان، یمنیان او نور کسان د بوجي ته ورسېدل او له هغه ځایه خپلو هیوادونو په لور وخوځېدل. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدي. درنو اوریدونکو، په مکړی د رپورت د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د دفاع وزارت د تیلو د قراردادونو د چیرولو لپاره ټاکل سوی پلاوی وایي چې په دغو قراردادونو کې لشتر لږه د 100 میلیونو ډالرو د غبن هڅه سوی و چې په فسخه کېدو یې حکومت د زیان مخه ونیول سوه. په دې اړه له کابل څخه ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی دی.
د دفاع وزارت د لوجستیکی قراردادونو د سیړلو پلاوی وای د افغانستان د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې دغه وزارت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي خکیل دي چې د 100 میلیون ډالرو پر غبن شکمن پیژندل شوې دي. د دغه پلاوی مشر حمید الله فاروقی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل سیړنې خي چې د دفاع وزارت د تیلو په دوو قراردادونو کې چې نږدې 1 میلیارډ ډالر ارزښت یې درلود د فساد نه خېلیدل شوی او په فسخه کې دوی حکومت ته د 100 میلیون ډالرو زیان مخانیول شوی ده. که څه هم خاغلی فاروقی د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې د ښکېلو کسانو نمونه او شمیره په ډاګه نه کړه، خو وی ویل چې په دغو قراردادونو کې د دفاع وزارت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي لاس لري. د شخصیتونو مختلفې کټګورۍ زموږ تر شک او ګمان لاندې دي. په همدې خاطر زه غواړم چې په اجمالی ډول تاسو ته ووایم چې د ملي دفاع وزارت یو شمیر مامورین چې په لوړه کچه کې دي، له ډګر جنرالانو نیولې تر ډګروالانو او ښکته رتبو پورې هغه کسان دي چې د تدارکاتو په بهیر کې رول درلود، لاسلیکونه یې کړي دي او اسانتیاوې برابرې کړي دي. ټول د پلاوي تر شک او ګمان لاندې راغلي دي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې ولسمشر غنی له هغې وروسته د دفاع وزارت د تیلو د ټولو قراردادونو فسخه کولو پریکړه وکړه چې په دغو قراردادونو کې د نورو وړاندیز شوو قراردادونو د نرخونو په پرتله د څه باندې $200 میلیون توپیر تر سترګو شو. د ښاغلي فاروقي پر وینا د پلاوي څېړنې ښیي چې د تیلو د قراردادیانو او د دفاع وزارت د تدارکاتو د څانګې مسؤلینو ترمنځ د تیلو د نرخونو پر سر له هیواد څخه بهر غونډې ترسره شوي او هڅه شوې چې د قراردادیانو په ګټه لوړ نرخ افغان حکومت ته وړاندې شي. د ښاغلي کی پر وینا هغه قراردادونه چې د غزنفر د تیلو او غازو له کمپنۍ او د نارترن پراوینس له لوجستیکی کمپنۍ سره شوي د خکیلو لوریو د جوړجاړې لمخې ورکه د نرخونو ډیر لوړ وړاندې شوې ده.
په اساس محاسبات کیفیت کردن
د هغه محاسبو لمخې چې پلاوی کړی دي، هغه نرخونه چې په پیل کې د دفاع وزارت لخوا اخیستل شوي او په ورته وخت کې هغه نرخونه چې د ایساف لخوا په نړیوالو بازارونو کې اخیستل شوي دي او بیا هغه نرخونه چې د کورنۍ او چارو وزارت یې لمخې قرارداد ترسره کړی وو، دا درې وړه نرخونه د هغه نرخونو پرتله ډیر زیات ټیټ دي چې له مخې له دوو کمپنیو سره قراردادونه شوي دي. دا په خپل خې هغه قیمتونه چې دوی وړاندې کړي دي د دولت په زیان
وو.
د حمید الله فاروقي پر وینا د دفاع وزارت د تیلو د قراردادونو ترڅنګ د دغه وزارت پر یو لس نورو قراردادونو هم د هغوی لخوا سیړنې روان دي چې پایلې به تر راتلونکو دوو میاشتو معلوم شي. ښاغلی فاروقي وویل د تیلو د قراردادونو په تړاو د پلاوي د سیړنو پایلې له نه وړاندیزونو سره ولسمشر غنی ته سپارلې دي چې هغه ته هم د منلو وړوي. هغه ویل په وړاندیزونو کې له ولسمشر څخه غوښتي چې د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې ښکېل کسان له دندو ګوښه او دغه قراردادونه بیا د طلبۍ ته وړاندې کړي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار له پیل څخه تر دې مهاله د فساد دویمه لویه دوسیه ده چې تر څیړنو لاندې نیول شوې ده. له دې مخکې د پخواني کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه دوسیه شمیرل کیږي، د یوې ځانګړې محکمې لخوا وڅېړل شوه او له مخې تورنو کسانو ته د بند اوږدې مودې سزا ورکړل شوه او په سلګونو میلیونو ډالر نقدي جریمه شول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د خبرونو لنډیز: طالبانو په مزار شریف کې د محکمې په ودانۍ باندې حمله کړې، اته کسه وژل سوي او شپېته تنه زخمي سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي په سوریه کې د مهاجرو په کمپ کې د قتل عام د مخنیوي لپاره باید اقدامات وسي، او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف حملې د حوثي شیعهګانو په پرمختګ کې ناکامه سوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکړی د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد شریف په پاکستان کې د صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. هغه په خاصه توګه د یمن په وضعیت خبرې کړې دي. ایران د پاکستان څخه تمه لري چې او په پاکستان او پاکستان به څنګه د ایران او سعودي عربستان دواړو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. موږ په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین سره مرکه کړې ده.
دغه کم چې د ایران لخوا فشار اوس موجود دی په پاکستان، ځکه چې پاکستان او ایران هم ښه اړیکې لري، نو دغه د سعودي عرب په وړاندې د پاکستان په دریس کې څه بدلون مونږ توقع کولی شو؟
ګورجی، یو خو دا خبره ډېر زیاته مهمه ده چې په نظر کې وساتلی شي چې د پاکستان ته د دوه غاړو نه توازن ساتل د اثر په حواله، د سیاسي اثر په حواله، ستراتیژیکي اثر په حواله، د دوه هیوادونو کې ترمنځ په تعلق کې توازن ساتل کې خه کافي مشکل سره مخ دی. یو د ایران او د ایران یو خو د ستراتیژیکي او سیاسي ملګرتیا په بنیاد یو قربت لرل چې هغه په کلار کلار فاصلو ته لړل، او هغه په کلار کلار د پاکستان سره د تعلق په حواله هغه کې فاصلې را ولاړې شوې، را پیدا شوې. هغه د زیاته مهمه برخه خو په هغې کې دی پاکستان کې د فرقه پرسته، او بیا د پاکستان د بعضو علاقو د غاڼې نه په ایران کې د مداخلې او غلط عملیاتو کولو په حواله په اړه دې سره سره که تاسو وګوري نو دا یوازې د سیاسي قربت نه د ایران او پاکستان ترمنځ یو تهذیبي ثقافتي مو او دې سره سره یو اقتصادي مو د ګیس پایپ لاین د خبرې چې ډېر وخت روانه وه او دې سره سره د سعودي اثر داسې د پاکستان په ریاستي ډانچه کې ډېر زیات په ننوتی دی او دا د ایران لپاره د ډېر لوی د تشویش باعث جوړېږي وخت تر وخته.
داسې به څه لاره وي چې دا پاکستان د دغې نه ځان وجګوري چې نه د ایران سره تعلقات خراب شي او نه د سعودي عربستان سره تعلقات خراب شي او نه د نن نه په پاکستان کې فرقه یې شخړې راوپارېږي؟
دا څه فکر کوم چې د ایران سره د سعودي عمره تعلقات خو شاید چې تر روان ډیر مودې پورې ممکن نه ښکاري. یو خو ما څنګه چې ارزو کو وخت سره وخت سره سره د ایران او د پاکستان تعلقاتو کې یخواله به هر حال راغلي دي او هغه یخواله شاید چې جوړتیا غاړي تر روان دي. دویم دا چې د سعودي څنګه چې ما مخکې ارزو کو د پاکستان په اقتصادي سماجی او سیاسي حواله باندې دومره زیات ورنوته دي هغه اثر او تاثیر چې شاید چې دا ممکن نه ده چې هغه د سعودي په قیمت بلې غاړې ته وګټي ټکی یا بلې غاړې ته ټکی شي. ما خیال لري چې پاکستان صرف دغه مر کول شي چې څنګه داسې وشي چې په اقتصادي او سیاسي توګه د ایران په حواله یو داسې قسم موقف اختیار کی چې اغا دی مفاهمت غاړې ته خبره بوزي او بلې غاړې ته سعودي اثر لګ ډېر دومره پوري هغه ته ودرې دي شي چې اغا د پاکستان دننه سیاسي یا سماجی شخړو ته یا فرقه پرس چې کوم عمل له پاکستان کې دننه اغا نور تیزوالي غاړې ته لړ شي. زما خیال دی چې دا داسې ممکنه ده چې پاکستان په فعال توګه په معلومه طریقه خپل فوجونه په هغه محاذ د ایران پر ضد اونې جنگي په کوم محاذ چې د سعودي د قیادت لاندې د هغه په خیال د ایران د اثر لاندې چې کوم ملیشیا کارکوي نو د هغه خلاف چې کوم جنگ روان دی د سعودي د قیادت لاندې ځای کې ایخ پنیغه ښکار نشي یا ایخ پنیغه مرستونی کې نو په دې عمل کې دا امکان پیدا کیږي چې ایران به دغه عمره دا وانلی د دشمنه په انداز کې څنګه بچ په یو بل صورت کې اخلي.
سعودي عربستان دغه غوښتنه کړې و چې په یمن کې د جګړې لپاره دی د پاکستان سنی عسكر راولېګلې شي نو دغه د سعودي عربستان په پاکستان کې درنه په پوسټ کې سنی او شیګان د دوانو ترمنځ د سخکاری چې سعودي عربستان اړو پروانه کوي چې په پاکستان کې دننه د دوی دغه وختنې نه سره جوړیږي. تاسو په فکر باندې دغه خبرې ته څنګه ځواب وایي او موږ توقع کولای شو چې په پاکستان په فوج کې بدننه شخړه نه جوړیږي؟
بنیادی سوال زما خیال دی چې دغه دی چې پاکستان آیا هغه عسكر محاس تواستي کوم چې د سعودي په خیال د ایران په ضد یا د ایران د اثر په ضد په یمن کې جنگو کې بنیادی او مهم سوال دغه دی. زما خیال دی چې د پاکستان ټول سیاسي قیادت د پاکستان منتخب پارلمان او عمومي سیول سماج د دې په حق کې نه دی چې پاکستان دې ایخ پنیغه خپل فوجونه د سعودي د مرستې لپاره د جنگ محاس تواستي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
هغه وخت څخه چې امریکا د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د هیوادونو خپلواکي، ملي حاکمیت او ارزه تمامیت په رسمیت وپیژندل نږدې دروشت کلونه تیریږي. په حقیقت کې امریکا له لومړیو هیوادونو څخه و چې دغه کار یې وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن ویلی دی چې د هغه وخت څخه چې امریکا دا هیوادونه په رسمیت پیژندلې بیا تر اوسه پورې د دې امکان شته چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې امریکا په کوم نظر کتل هغه دې تغیر خوړلی وي، خو د پایداره مشارکت لپاره چې هدف یې په سیمه کې زموږ د منافعو او ارزښتونو تحقیق دی تغیر نه دی خوړلی.
And the reason for this is simple. Our security is tied to a stable Central Asia, and at the same time we see a region of enormous potential.
لکه ساده دی زموج امنیت د منځنۍ اسیا د ثبات سره تړلی دی او په عین وخت کې موږ منځنۍ اسیا د یوې داسې سیمې په توګه وینو چې د اقتصادي ودې قابلیت یې ډېر دی. هغه دا چې دغه سیمه کولی سي چې د استانبول څخه تر شنګهای پورې سیمې سره وتړي او زموږ د تجارتونو د ټکنالوژیو او نورو نوښتونو د شرکتونو لپاره د ودې فرصتونه پیدا کړي. دا سیمه کولی سي چې د جنوبي او ختیځې آسیا د ملکونو لپاره چې په اقتصادي لحاظ د غوړېدو په حال کې دي انرژي او محصولات برابر کړي. دغه سیمه کولی سي چې په افغانستان کې د انتقال په پړاو کې د یو ثبات راوستونکي قوت په توګه کار وکړي. همداراز دوی کولی سي چې د مخدره موادو د قاچاق، تروریزم او سخت دریځۍ په خلاف په مبارزه کې د یو مستقل ملګري رول ادا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بلینکن وویل چې زموږ اصلي هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا د هر یوه هیواد سره ګډ کار وکړو ترڅو دوه اړخیز امنیت د تقویې لپاره مشارکت رامنځته سي او اقتصادي اړیکې ښې سي او د حکومتداري او بشري حقونو ملاتړ وسي او په دغو برخه کې پرمختګ وسي. نو موږ د قزاقستان سره د قوانینو د نافذولو په برخه کې د همکارۍ د زیاتولو کوشش کوو. د تاجکستان سره د سرحداتو د امنیت او د ازبکستان سره د مخدره موادو خلاف د مبارزې په برخه کې موږ خپله همکاري پراخوو. موږ د قزاقستان سره د ګډو امنیتي ګواښونو د رفع کولو په برخه کې کار کوو. موږ دوی ته د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره ډېرې عصري ټکنالوژي ورکوو. په عین وخت کې موږ د منځنۍ آسیا سره مرسته کوو چې د وریښمو د نوې لارې د پروژې له لارې چې هدف یې د سیمو وصلول او په سیمه کې د کاروبار ډیرول دي دغه هیوادونه د خپلو اقتصادي قابلیتونو څخه استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بلینکن وویل چې په پای کې به د منځنۍ آسیا هیوادونه د ګډې سوکالۍ څخه پوره ګټه واخلي. هغه زیاته کړه منځنۍ آسیا باید یا خو د سیاسي او اقتصادي فعالیتونو په برخه کې خپلې پخوانۍ پالیسۍ تعقیب کړي چې د دغو هیوادونو د اوږدې مودې قابلیت یې محدود کړی و او د متنوع ودې مخه یې نیولې وه. یا باید دغه هیوادونه هغه لاره انتخاب کړي چې د راتلونکو امکاناتو څخه کار واخلي چې د نوښتونو او د انرژۍ د ودې سره یو ځای راځي. او دا هغه څه دي چې د یوې آزادې ټولنې د جوړولو له لارې ترلاسه کېدی سي او د نړیوال مارکیټ سره چې محرکه عادلانه او د قوانینو په اساس دی د یو ځای کېدو په نتیجه کې ترلاسه کېږي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمخاله ترلاسه کړی د امریکا غک د انګریزي څنګې به پاڼه وګوري. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر مون اوریدونکو تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان زیځي اوریاځ به د تودوخه لوړه درجه درويش ټټي وولس. په کندهار، هرات، جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان زیځي اوریاځ وي. په کندهار کې به نن د تودوخه لوړه درجه 28 او ټټه به 14 وي. په کندوز کې به هم نن اسمان زیځي اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه 14. په خوست کې به نن د تالې د سره یو ځای باران وسی د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه 12. په مزار شریف کې به نن اسمان زیځي اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه 14. په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټټه 14 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28. قدر مون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هر مونږ سې چې نیم ساعت ورسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دغه خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.